الماس صالي جانا خرغلست
من نظر کنه جانا لکه چه تم دشپی نو کریو دیر زورولی چه و بجی تا یاد کریم تا بجی سوی لکه سنگ چه تاسی یادمونه وکره ده سهره تا بجی سوی قدرمون آوریدون که تر نه بجو پخت پروانی که ده کندهار ده ورستوی بریدون پا ار آوری چه ده افغانستان ده کرونه چار وزارت وی پا دیاره تحقیقات کوی ده افغانستان پزینو برخو که ده پرمختگون پا ار آوری چه ده بیارغوانی زنی پروژه پا بیلا بیل ولایتونی که پرانسل سوی خدا هر چه تر خبرون ورستا په پیل کې د خبرنو لنډیز وسوال طالبان وایي د کندهار وروستي بریدونه ناټوز واکونو ته یو خبرداری و د هلمند امنیتي چارواکي وایي پرون په مرجع کې څلور وسلوال طالبان له پولیس سره په نښته کې وژل سوي دي په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی خو هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو په حال کې ګټور واقع سي په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په حمله کې نږدې 14 مشکوک وسلوال وژل دي بشپړ خبرونه اوري وسلوال طالبان وایي د کندهار وروستي بریدونه ناټوز واکونو ته یو خبرداری وو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي دغه چاودنو او ځنوژنکو بریدونه وشوده چې سخت دریز وسلوال اوس هم دغه توان لري چې په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو له قوت سره سره دغه ډول حملې وکړي د شنبې پورز په کندهار کې ګڼو حملو او ځنوژنکو بریدونو 15 کسان ووژل او وسلوال طالبان ونه تولیدل د کندهار محبس مات کړي چې ویل کېږي د حملو اصلي هدفو د کندهار والی توریالی وساله مرکزی ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته اضافي عسكر ولیږي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین زمری بشری پرون په کابل کې خبرلانه تویل د برید اصلي هدف د کندهار زندان و خو وسلول په خپل پلان کې پاتې راغلل
تروریستانو هدف دا و چې محبس مات کی اغلاری چې محبس ته وسلیږي هغه هم بندي کی او وکولای شي هغه محبوسین چې د محبس په منس کې دي په ډیر آرامتیا سره یې وباسي او دوی ته زمینه مساعده کړي چې وتښتي ولی پولیسو په قهرمانۍ سره ځان محل ته ورسوه وضعیت د کنټرول لاندې راوسته
د کندهار په دغو حملو کې ګڼ دوکانونه او کورونه هم ویجاړ سوي چارواکي وایي زیاتره قربانیان ملکی خلک دي د هلمند امنیتي چارواکي وایي پرون په مرجع کې څلور وسلول طالبان له پولیس سره په نښته کې وژل سوي دي په مرجع کې د امن نظم د پولیسو قومندان غلام سخي ازادي رته وویل چې د پولیسو او دغو وسلول طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وسوه چې وسلول غوښتل په لار کې ماینونه شاخ کړي د زیاته کړه څلور نور وسلول طالبان له سیمې څخه تښتېدلي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د 15 پولیسو د وژنې ادعا کړې ده امنیتي چارواکو په سیمه کې د طالبانو دغه ادعا په کلکه رد کړی ده په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی خو هڅه به وکړي چې د دې هیواد د ستونزو په حل کې ګټور واقع سي منصور بن صالح السافي له جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي دي چې دی به د افغانستان او سعودي عربستان د اړیکو د لا پراخولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي ښاغلی صالح په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه خپل باورلیک پرون ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ د افغانستان جمهور رئیس د سعودي عربستان له سفیر سره په خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نوموړي هیواد کړې مرستې وستایلې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدلی دي سعودي عربستان په دې وروستیو کې د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده هاو سم د سیمي او نړۍ څو ورستي خبرونه له ازادي راډیو څخه چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په حمله کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي البته د بمباری په نتیجه کې د ورکزیو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو چارواکي رشید خان وویل پر یوه کور چې د ځایي طالب قومندان اسلم فاروقي و بمباری سوی خو تر اوسه نه ده معلومه چې په خپله فاروقي په دې حمله کې وژل سوی که نه دا حمله وروسته تر هغې کېږي چې تېره اونۍ په لاهور ښار کې ځنوژونکو بریدونو ګڼ عسکر او حکومتي مامورین دغه راز ملکیان ووژل د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حملې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلي دي په یو بیان کې ویل سوي د یمن هوایي ځواکونو دغه حمله پرون د ترورستان په وړاندې وکړه چې غوښتل یې پر مهمو اهدافو حمله وکړي. د القاعده شبکې د دغو وژل سوو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي او دا هم نه دي ویل سوي چې دغو وسلوالو غوښتل پر کومو مهمو اهدافو حمله وکړي. په بیان کې راغلي دغه هوایي حمله په ابیان ایالت کې سوي. د یمن چارواکو په دې وروستیو کې د القاعده شبکې په وړاندې ځینې اقدامات کړي. دغه ډله په دې تورنه ده چې د کرسمس په ورځ یې غوښتل د امریکا په هغې الوتکې کې چاودنه وکړي چې له امستردام څخه د امریکا ډیټرویټ ایالت ته روانه وه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرایلو د سولې هغه پروسه تخریبونکي وبلله چې له مخې اسرایل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1400 نوي کورونه وزن کړي. د اوباما مخکښ سیاسي سلاکار ډیوید اکسل روټ د امریکا له ان بی سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د اسرایلو دغه اعلان په حقیقت کې د امریکا لپاره توهین دی چې د اسرایلو له مهمو متحدینو څخه ده. اسرایلو دغه اعلان تیره اونۍ هغه وخت وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دې هواد کتنه وکړه. فلسطینی لوري هم د امریکا په منځګړیتوب له اسرائیلو سره د سولې غیر مستقیمو خبرو اترو ته تیاری شولی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په عامه په دې اړه خوشنی وشوده او له خلکو یې وغوښتل چې غلي وي. نتنیاهو وویل د فکر نه کوه چې دغه ډول یو اعلان به وسي. نوموړي په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرائیلو لخوا د نویو کورونو ودانېدل د سولې د خبرو اترو په برخه کې یوه لنجمنه مسله ده. اسرائیلو ویلي دي غواړي بیت المقدس یې خپل پایتخت وي، خو فلسطینیان بیا وایي ختیځه څنډه به په راتلونکي کې د فلسطینیانو یو هیواد وي. او وروستی خبر دا چې ایران وایي تیار دی د فلسطین د دوو مخالفو ګوندونو فتح او حماس مرسته وکړي چې دوی خپل مخالفتونه یوې خواته کړي او خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ایران دولتي اژانس ایرنا د یوې ایراني چارواکي له قوله پرونو خبر ورکړ چې ایران د فتح او حماس ترمنځ د سولې د یو توافق په برخه کې مرسته ته تیار دی. تیر جمعه د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر ایران انتقاد وکړ چې تیر کال په پای کې له حماس سره د سولې په برخه کې د توافق پر رامنځته کولو ونه توانید. که څه هم څو میاشتې مصر په دې برخه کې منځګړیتوب وکړ، حماس درې کاله مخکې د غزې په څنډه کې په یوه ډېره خونړۍ جګړه کې د فتح سیکولر ګوند ته ماتې ورکړه. دغه جګړه د فلسطین د ولسي جرګې تر انتخاباتو یو کال وروسته هم روانه وه. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اورېدل او په روانه خبرونه کې بیا هم زه درسره یم. د سهار اته بجې او پوره اته دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کندهار د ورستیو بریدونو په اړه جدي تحقیقات کوي. د افغانستان د مالیه وزیر په ننګرهار کې غنې نوې پروژې پرانستلې. په فراه کې د کرنې په برخه کې فصلګونو کسان روزل کیږي. د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام تر روانه خبرونه په ورستی برخه کې اوریدلای شئ. دا هم دروانې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کندهار ولایت کې د وړمې شپې د پرله پسې بریدونو په اړه نوې پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغو حملو کې چې د شنبې په ماښام 9 بجې په پرله پسې توګه په کندهار کې وسوې، نږدې 15 تنه وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان زمري بشري پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په دې حملو کې 22 ملکي وګړي او 14 پولیس وژل شوي. په دې اړه نور له کابل د زکی ریاسی پرپورت کیوري.
په کندهار ولایت کې لاڅو پرله پسې ترورستي حمله وروسته چې شاوخوا 15 نوي کسان په کیمړه او ژوبل شول، د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې ډول بریدونو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان زمري بشري چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل دوی د دې بریدونو په اړه پلټنې پیل کړې دي تر څو روښانه شي چې دا بریدونه په هیواد کې دننه او که بهر تنظیم شوي وو.
چون حادثات دیشب رخ داده و
دغه پیښې چې تیرش پشوي ډېرې پراخې وې. نو شو کولای چې له څو ساعتو تحقیقاتو دا ووایو چې دا حمله له کومه ځای شوې دي. نو په دې برخه کې موږ ډېرو څېړنو ته اړتیا لرو تر څو په دې پوه شو چې دا حمله کوونکي افغانان وو یا بهرنیان. که ووایو چې بهرنیان وو، نو بیا به اسناد وړاندې کړو چې د کوم هیواد وو. نو موږ ته لږ وخت راکړئ چې پولیس دا تحقیقات وکړي. نن مو پلټنې پیل کړي دي، پولیس موسیم تزی تر تو اسناد را طول کری.
پاس کردن به محل میرن شواهد و مدارک جمع میشه.
دیشن به پا مخام ده کندهار زندان ده نجده پا داغو پینزو پر لپس چودنو که نگده پینزه دشتنه وجل شود او و پنزوس نور تپیان شود. ده خیغلی بشری پوینا پا ده چودنو که ده شپگو خز و دره ماشومانو پا گردون دوویش ملکی وگری او دیر لس پولیس او وجل شود. نموری وی ده چودن لزندان چخ ده بندیانو تخت تا ده لاری حوارولو پا هدف وشوی. خود کورونه چار وزارت وی برید کون که خپل هدف تا پا رسیدو که پا تیر اغلل.
توریستانو هدف ده تیرش پیل حملون داو چه محبس مات کی او روز تلده چه محبس مات کی اغلاری چه محبس تا وصلیش اغا هم بندی کی او وکا ولیسی اغا محبوسین چه ده محبس پا منس کی دی پا دیر آرامتی اثر او باسی او دوی تزمینه مساعده کی چه و تشتی ولی پولیسو پا دیر شجاعت سر او پا قهرمانه سر زان محل تورس و وضعیت ده کنترول لنده را وست او هیچ سوکونه توانیدل چه لزندان بیرون ووزی او و تشتی.
ده کورنه چار وزارت ده ویان پوینه پولیسو پا کندهار خر که لده چودن ورستا ده کندهار لزندان سر نگده یو اندازه وصله او ده زنوجون که حملو اتا واسکرکونه هم مندلی دی. ده لمرای زل نده چه ده کندهار ده بندیان ده تخت پا هدف در دول هم لیکی گی. بلکه پا 2008 میلادی کال که هم وصله وال طالبانو ده کندهار ده زندان دروازه ولو زوله چه سلگونه بندیان تای ده تخت لار حواره کده. که څه هم په افغان حکومت انتقادونه کوي چې په خارونو کې د دارنګ حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خو افغان چارواکي وایي ډېرې داسې حملې شنډې کړې هم دي او خپل امنیتي تدابیر یې لا شدید کړي دي.
د کندهار د وروستیو حملو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په اړه تحقیقات کوي. وسله والو طالبانو ویلي دي وروستي بریدونه ناټو ځواکونو ته یو خبرداری و چې طالبان کولی سي د دغو ځواکونو له حضور سره سره چې په جنوبي ولایتونو کې نوي پوځي عملیات هم پیلوي کولی سي دغه ډول حملې تنظیم کړي. اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیارغونې په اړه اوري چې په ځینو ولایتونو کې بیارغونې کارونه سوي دي او په ځینو نور ولایتونو کې په پلان کې ده چې ځینې کسان په دې برخه کې وروزل سي چې وروسته دوی وکولی سي خپل ځانونه ته کار پیدا کړي. د افغانستان د مالیې وزیر عمر زاخلول ننګرهار ته په خپل سفر کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د اساسي پروژو د پیل خبر ورکړ. د زیاته کړه د جلال آباد په ختیځ کې به عصري صنعتي پارکونه جوړ سي چې مقدماتي کارونه یې پیل سوي دي. دغو پارکونو ته به له پېښوره د ریل پټلۍ وغځول سي. دغه راز وزیر په دې ولایت کې د مځکو د ویش خبر هم ورکړ. نور له جلال آباد د داود وفا رپورټ کې اوري.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال د ننګرهار د صنعتي پارکونو د لیدو په وخت ویل ډیر ژر به د امریکا په مالی مرسته صنعتي پارکونو ته د برق ورسونې کار پیل شي چې په ترڅ کې به یې سنه 50,000 کسانو ته کار وموندل شي. ده وویل
کله چې زه د آیسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې مسؤلیت مې په غاړه درلوده د هغې ادارې د چوکاټ کې مو د بانک جهاني څخه د 50 میلیون ډالرو په لګښت باندې دا پارک شروع کړ. دا لومړی ترین لوی ترین عصري ترین صنعتي پارک په افغانستان کې دی. لکه څنګه چې تاسو ولیدل نه یوازې دا چې د سرکونه پاخه دي بلکې د هلته مودوبۍ اوبو ذخایر ولیدل. د دې سرک ته ټول د څخلو اوبه تللي دي. د اطفایې دپاره هم تاسو پایپونه ولیدل چې د هر فابریکې په مخ کې به هغه هم تیر شوي وي. د برق ټول د ځمکې لاندې د دې د سرکونو د لاندې تیر شوی دی. کانالیزیسون په عصري شکل باندې تیر شوی. اولنی پارک دی چې دلته به د یو فابریکه په هغه ځای کې ولري د چټلې اوبه د فابریکو چې دي دا بېرته تصفیه کوي او په زراعتي اوبه به یې تبدیلوي. 15 میلیونه ډالره نورې موږ ته یو سید او پی آر ټي راکړي دي. نو مجموعي مصرف به د دې پارک 40 میلیونه ډالر دي. 40 میلیونه ډالر کتابا 15 میلیونه ډالر د دې د په برق باندې مصرفیږي. په راتلونکو لسو میاشتو کې به کوم برق چې د نغلو نه جلال آباد راځي د جلال آباد نه دې پورې به په عین وخت کې راوغځول شي. دلته به سب سټیشن هم جوړ کړي. دا صنعتي پارک تخمینا په 0 جریبه ځمکه کې دا جوړ شوی دی چې ظرفیت د دې لري چې 2.5 سوه تر 3.5 سوه پورې متوسط یو لوی فابریکې دلته جوړ شي. زمونږ توقع دا ده چې چیرې ټولې فابریکې دلته فعال شي په حدود 50,000 نفر ځوانانو او کارګرو ته به په دغه صنعتي پارک انشاءالله تعالی دلته زمینه د کار مساید شوی وی.
مالی وزیر زاخلوال ول د پاکستان لخوا بارل پټلی هم همدغه سیمه تر او غزیږي.
کوم ځای چې مونږ لاړی صنعتي پارک دی، د صنعتي په پارک په څنګ کې یو نیم زر جریبه ځمکه نور ده چې هغه هم موږ د ګمرکاتو لپاره او هم پراتلونکي کې کله چې د وسپنې پټلی خط را تیرو سټیشن یا مرکز بدلته اوسي د په څنګ کې اوسي چې هغه 500 جریبه هغه پاره باندې ان شاء الله ډیر زر اول به ډیزاین کوو به کار شروع کوو. دوه لوی پروژې د دې په څنګ کې، یو د ریلوی سټیشن دی او بل د ننګرهار ګمرکات باندې تر انتقالو چې د ګمرکات به تقریبا موږ بیا هم په زر جریبه کې اوسي چې نه یوازې زمنګ د فاتر به اوسي زمنګ ګودامونه کې اوسي تاجران هم کولای شي چې زمنګ په ګمرکاتو کې راشي او زمکه موږ ورته ورکو دوی په خپل ګودامونه او ذخایر جوړ کړي.
مالی وزیر د کابل جلال آباد د دویم سړک د جوړېدو لپاره د مالی بودیجې د موندنې خبره هم وکړه.
دا سړک تمویل د آسیا پراختیایي بانک او آسیا پراختیایي بانک حلقوي سړک چې په شمال کې دی چې هرات د مزار شریف سره وصلوي چې هم د خورا ملي سترو زیربنای پروژو څخه دی. هغه په کم اولنۍ بودیجې چې ورته درلوده هغه کمه ونو هغه د و چې د چونل د کار پیل شوی او د پیسې مال ته انتقال شوی وي. په دې بل میاشت کې به ان شاء الله تعالی په غیبان کابل ته د لوري کار پیل شي.
مالی وزیر عمر زاخلوال د غرض صنعتي پارکونو ته چیرمه په غازی امان الله خان مینه کې د واسری کرکټ سټډیوم پرانسته هم وکړه.
بل پروژه چې موږ یې افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینه کې د کرکټ دی سټډیوم جوړیدل دي چې اصلي سټډیوم به اوسې علاقمندان ډیر زیات لري په ننګرهار کې غوړو چې خپل سټډیوم د کرکټ د پارالته اوسي هغه هم په ارزښت تخریب دوه ورته درې میلیونه ډالر لرو. زما توقع دا ده چې د پنځو نه تر شپږ میلیونه ډالر په شاوخوا کې دا به یو سټډیوم اوسي چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټډیوم به اوسي.
ننګرهار ولایت اوسیدونکي دغه زیربنایي پروژو ته ډیر خوشاله دي او دا هغه ورځې په ارمان دي چې دا هر څه په خپلو سترګو وویني.
په ننګرهار کې مو د بیا رغونې د نویو پروژو په اړه واورېدل چې مهمه پروژه یې د یوه صنعتي پارک جوړېدل دي چې د چارواکو په وینا 5000 کسان به پکې کار کوي او له نغلو بند څخه به دغه صنعتي پارک ته برېښنا وغځول سي. د هلمند د کجکي بند په اړه هم د مرستې خبره سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په هلمند کې به د امنیت په ټینګښت سره د کجکي د اوبو پر بند درېیم توربین نصب کړي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي د هلمند کجکي بند اوس مهال 3.5 میګاواټه برېښنا تولید وی د نوې توربین په نسبېدو سره به 30 میگاواټ نور برېښنا هم تولید کړي. زکیه غیاسی نور له کابل.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا بند چې 50 کاله وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته جوړ شوی دی د بیا رغونې نوي پلانونه پکې لري. د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینیر شجاع الدین زیایی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د کجکي بند د بیا رغونې او د بغرا په نوم د اوبو د کانال د پاکولو کار پیل کړي. ښاغلی زیایی زیاته کړه د کارونو پیل په امنیت پورې تړلی دی. هغه ویل د کجکي د اوبو د بند لرغې دوروسته به د سلګونه جریبه کرنیز ځمکې په خړوبولو سربیره 150 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي.
بندې به نام بند کجکي کی بند 1.7 میلیارد متر مکعب ذخیره دارد.
د کجکي پر نوم بند دا بند 1.2 میلیارد متر مکعب اوبه ذخیره کوي او 103,000 هکتار ځمکه خړوبوي او دا بند کولای شي چې 350 میگاواټه برېښنا تولید کړي. د دریو توربینونو لپاره ځای لري چې دوی فعال دي چې 3 میگاواټه برېښنا د کندهار او لخرګاه خلکو ته ورکوي. دریم توربین چې د 30 میگاواټه برېښنا تولید لري سیمې ته رسیدلی خو په یاد سیمه کې د امنیت په ټینګښت سره به دا توربین هم نصب شي.
ساعت کې به خیر به زودی امنیت برقرار شي هم نصب خواهد شي.
افغان چارواکي په داس حال کې د هلمند په کجکي بند د دریم توربین د نصبولو پلان لري چې په دې وروستیو کې افغان او نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړل. د کجکي بند اوس مهال د هلمند لښکرګاه او کندهار ښار ته له برېښنا ورکولو سربیره د بغرا د کانال له لارې د مارجي او ندالي ولسوالیو په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبوي. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وویل دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د 150 لویو پروژو په اړه مطالعه کړې چې د تطبیق لپاره یې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د دې پروژو د پلي کولو لپاره له مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه هم شوې خو د هغه په وینا مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. زیایی زیاته کړه ټاکل شوی په دې برخه کې د افغانستان په اړه په راتلونکي نړیواله غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي د مرستې غوښتنه وشي.
البته دغه دونر امیدوار هستین در تلاش ازی هستین.
موږ په دې هڅه کې یو او له ډونرانو سره هم زموږ غونډې روانې دي او دا ورته وایو چې د افغانستان اوسنۍ اړتیا د اوبو د بنسټیزو پروژو پلي کول دي. د کابل کانفرنس چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي موږ هڅه کوو چې دغه بنسټیزو پروژو پروپوزلونه چمتو کړو بیا به وګورو چې په دې اړه ځواب څه دی.
کابل هم اراده کنیم ببینیم که بلاخره جواب چی میشنه؟
با افغانستان که داس محل د برېښنا د تولید پر بنسټیز او پروژو خبرې کیږي چې لا هم د افغانستان اکثر خلک لا برېښنا نه به برخې دي او روانو نامنه یو یو شمیر ولایتونه په ځانګړې توګه د هیواد سویلي ولایتونه د بیارغونې د پروژو نه تطبیق اغیزمن کړی دي. خو افغان چارواکي ته مخایي چې وروستي پوځي عملیات په سیمه کې امنیت ټینګ او د بیارغونو پروژو ته به لار هواره کړي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د وروستي بجمنې په اړه موردل چې غواړي په هلمند ولایت کې د امن په ټینګښت سره د کجکی پر بند دریم توربین نصب کړي. په فراه کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا پر هغې پروژې کار پیل سو چې 40,000 کروندګرو ته به په دې ولایت کې په همدې برخه کې زده کړه ورکول کیږي. په عین حال کې اکثره کروندګر د کرنې او مالداري ریاست څخه شکایت لري چې ګواکې همکاري او مرسته یې نه کوي. احمد شاه فطرت نور جزئیات وړاندې کوي.
د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر محمد اسلم ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژه کې به لومړی 250 ماستر ترینران وروزل شي چې وروسته بیا به دغه ترینران 40,000 بزګرانو ته د کرهنې او مالدارۍ په بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکړي.
ترینینګ سنتر دی چې په ریاست زراعت کې فعال دی. موږ غواړو چې 250 کسه ماستر ترینر تربیه کړو د 40,000 دهقانانو لپاره چې دا به په طول د یو کال کې زموږ کورسونه دوام ولري او دهقانان ته به په مختلف عرصو کې د زراعت هغو ته به رانمایي وکړو، آموزش ورته ورکړو، ترینینګونه به ورته ورکړو.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت ډېری بزګران او ځمکه لرونکي د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ په ریاست نیوکې کوي او وایي چې دغه ریاست تر اوسه پورې دوی سره هېڅ مرستې نه دي کړې. عبدالرحمن درېګي د کلي اوسېدونکی چې دغه کله د فراه ولایت د مرکز شمال لوري ته پروت دی او د مرکز څخه کابو 10 کیلومتره واټن لري وایي چې د دوی سیمه ډېرې پراخه کرنیزې ځمکې لري خو تر اوسه پورې چې هم د دوی سره د کرهنې په شواله کې مرسته نه ده کړې. نوموړی زیاتوي
ادریگی کلی خود شو کلی د چپریگی کی هر شی کرے بادرنگ بینڈی پا اندوانی اتا کچالو اتا د زیره هر شی کرل کیږي. 15,000 جری بمزک کیږي ک دولت یا مثلا زراعت ور سره کومک وکي د کودو مثلا د زراعتی تخم کومک ور سره وکي دغه د پرا دغه دریگی د کلی اندوانی اتا په پروس ورم کال کی ما په کابل کې ولید غزنی اتا سر ته سر افغانستان دی دغه بادرنگ او مثلا کچالو ادا غندوانو دا بینډی او دا بانجان ورکول شي دغه یو دریګی کړه. اما دلته چې دولت او یا کم زراعت کم کومک نه دی ورسره کړی.
ولې د فراه ولایت د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر محمد اسلام بیا وایي چې دوی پر راتلونکي ډیر پلانونه لري او په فراه ولایت کې د کرهنې د حاصلاتو کچه 2 برابره لوړ کړي.
موږ امیدوار یو چې نور داسې پیښ نه شي چې یو دیقان په یو مامور د زراعت پسې وګرځي چې زه فلان مشکل لرم. په هغه کلي کې به موږ ورته ماستر ترینر تربیه کړی اوسي او په هر کلي کې به 2-3 کسه ورزیده دیقانانو موږ تربیه کړي په ټول اسو د زراعت کې به ډېر ښه پوهېږي. ځانته به نرخانۍ جوړوي، ګلخانې به جوړوي، د حیواناتو په امراضو به پوهېږي، د نباتاتو په امراضو به پوهېږي. تشخیص ته بیا مرکز ته راوړي، اما دوی بیا ته علایم راټولوي او زموږ سره به مشوره کوي. په مډرنزه زراعت په افغانستان کې جوړ کړو د
باید وویشي چې فراه ولایت ډېره پراخه او کرنیزې ځمکې لري او که د دولت او نور بنسټونو لخوا ورته پاملرنه وشي کولی شي د فراه ولایت او افغانستان لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه وي. احمدشاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
و موردل چې فراه کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا پر هغې پروژې کار پیل سو چې 40,000 کروندګرو ته به د دوی په خپل مسلک کې زده کړه ورکول کیږي. د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره تر ټولو ښه لار باغونه دي چې د نړۍ مشرانو هم ورته پام نه و کړی. د برېتانیا یوه علمي اداره غواړي په کابل کې د نباتاتو د پیژندنې باغ جوړ کړي چې بزغلي به پکې روزل کیږي او سیمه ییز کروندګرو ته به پکې د خپلو سیمه ییزو نباتاتو د ودې زمینه برابرېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې وقفې وروسته. د بریتانیا د بوټو د پیژندنې علمي اداره چې رویال بوتانیک ګارډین ایډنبرا یا په لنډو کې RBGE نومیږي له 2 لسیزو راهیسې د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي سره همکاري لري. اوس غواړي په 4 هکټار مځکه کې دغه نوې تحقیقاتي پروژه عملي کړي. د دې ادارې ماهرینو په دې وروستیو کې د کابل تر کتنې وروسته د دې باغ د جوړولو مشوره ورکړې چې له افغانستان سره تر 2 لسیزو ناکراریو وروسته یوه همکاري وي. په سکاتلند کې د دې برېتانوي ادارې د نباتاتو یو ماهر ماتیو هال وویل موږ په دې پروژه کې ډېر قوت وینو. دا به د نباتاتو تنوع زیاته کړي. دا کار د ژوند چاپیریال ته ګټه رسوي او هر هیواد ته مهم دی. کابل پوهنتون هم دې کار ته لیواله دی. اوس پر دې مشوره کوو چې خپل ماهرین ورته راولو چې دلته د نباتاتو او بزغلیو یو کوچنی باغ جوړ کړو. په دې ځای کې به د بوټو په برخه کې علمي مطالعه هم کیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په دې توګه غواړي د تحقیقاتي کارونو لپاره محلي ظرفیتونه لوړ کړي. هغه ځکه چې د ګلانو پیوند ښه نتیجه پکې ورکوي تر اوسه شاړه پرته ده. دلته به ګلخانې او د ګلانو فرشونه ایجاد سي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي مشر محمد یاسین محسنی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه باغ به د کرنې پوهنځي ته زیات ارزښتمن وي چې محصلین به پکې د څېړنې اسانتیا لري. نوموړي ویلي دي دغه پلان عملي کیدونکی دی خو بشپړېدو ته یې وخت شته. موږ د بهرنیو علمي ادارو د مرستې هرکلی کوو. موږ د نباتاتو د پیژندنې یوه باغ ته ضرورت لرو چې د باغوانۍ د ځنګلونو د ساتنې او بیولوژي په برخه کې خلک پکې وروزل سي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې څه هڅې روانې دي چې ځینې بوټي د کوکنارو ځای ونیسي. تر دې مخکې په کابل کې خلکو زیات ګلان روزل خو د تیرو دریو لسیزو په جګړو کې دغه شوق له خلکو پاتې سو. ایله په تیرو اتو کلونو کې دغه بهیر چټک سوی دی. له جګړو او چاودنو سره سره د دې برتانوي ادارې د نباتاتو یو ماهر ماتیو حال غواړي کابل ته سفر وکړي. نوموړي ویلي دي د نباتاتو د دې باغ ایجاد به له افغانستان سره مرسته وکړي چې د جګړې له کبله یې زیانمن سوی طبیعي چاپیریال بیرته راژوندی سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په خبرونه کې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبرپاڼه کې د 14 کلونو او 14 کلونو د کم عمر لوبغاړو د ټیم د غوراوي خبر ورکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې د غوراوي چارې به د مارچ له 18 تر 19 پورې په جلال آباد کې ترسره کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به له غوراوي وروسته په جولای میاشت کې په مالیزیا کې د 2018 میلادي کال په چیلنج کپ کې برخه واخلي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او اویان زراب شاه ظهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل اویان زراب شاه ظهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنت کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبه هغه خو موږ داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمر نه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 16 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداد چې ښه لوبغاړي وي هغه په هر شعبه کې که په بالینګ کې وي فیلډینګ کې وي بیټنګ کې وي نو موږ د هغو نه یوه لوبډله انتخابوو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي داسې نه چې نه وي خامخا به هغوی لوبه کړې وي د میرت یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابوو.
له کومو ولایتونو او کومو سیمو نه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي؟ ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګه تقریبا د لشلو نو واغله تر درې وستو تلیر سو ولایتونه منګه راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو په هغه کې لوبډل لرو. نو موږ دغه ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم موږ سره راجستر دي دغه تم خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره د خپل ولایت هغه نماینده تم خبر ورکړی چې درې یا څلور لوبغاړي د ګمارنه ته یا د سلیکشن ته راولېږي او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کی او راویلېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دغه ټول ولایتونه موږ خبر کړی دي او که د افغانستان نه بیرونی هغوی ته هم خبر ورکړی چې د ټرایل تر راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو ښه لوبغاړي
منګه انتخاب کو. د ماليزیا د کپ په باب لګ معلومات راکړي چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به کوم هیوادونو سره لوبه کوي؟
په دغه ټورنمنت کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول. دغه چونکی افغانستان په اول ځل د 14 کلونو لوبډله پکې لوبه کوي نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړې. لدین مخکې زمونږ ټول لوبډلې هغه 19 کلن دي که 19 کلن دي او که 15 کلن دي هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظهیر صاحب توپیر د ایلیټ او چیلنج
کپ دغه ده چې چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله دا او الیټ دویمه مرحله چې لږه نه یو درجه مخ کیږي هغه ټورنمنت په د ای سی سی ټرافیک کې یعنی د آسیایی شورا لخوا چې کوم ټورنمنتونه کیږي نو دغه کې الیټ او چیلنج کپی نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنت کې برخه نه واخیسته دغه ټورنمنت نه بعد دوه لوبډلې الیټ کپ ته ځي بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه شپاړس کلنه لوبې نه دي کړي نو افغانستان که دغه ټورنمنت کې دویم مقام هم تر لاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په الیټ ټورنمنت کې برخه اخلي د الیټ شپاړس کلنو په ټورنمنت کې به بیا لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل وین زرافشا ظهیر د احمد تکل پوښتنې ځواب ولې اتنیم بجې دي او د خبرونو لنډیز. وسله وال طالبان وایي د کندهار وروستي بریدونه ناټوز واکونو ته یو خبرداری و. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پرون په مرجع کې څلور وسلول طالبان له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی خو هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په حمله کې لږ تر لږه شپاړس مشکوک وسلول وژلي. د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حملې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرائیلو د سولې هغه پروسه تخریبونکې بللی چې له مخې اسرائیل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې 1490 کورونه ودان کړي. او ایران وایي تیار دی د فلسطین د دوو مخالفو ګوندونو فتح او حماس مرسته وکړي چې دوی خپل مخالفتونه یوې خواته کړي او خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون لخوا د یو خصوصي پروډکشن په مرسته تیر شپه په جرمني کې یو هنري پروګرام جوړ شو چې غنو افغان سندرغاړو البته هغه افغان سندرغاړو چې په بهر کې ژوند کوي په دغه پروګرام کې ګډون وکړ. دغه هنري پروګرام د نوروز په مناسبت جوړ شوی وو او د معلوماتو لمخې په لسګونو هغه افغانانو هم په کې ګډون وکړ چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. په دغه پروګرام کې شیبه مخکې مرزبان هم ګډون کړی چې شیبه مخکې مور سره خبرې وکړي او په دې اړه نور معلومات راکړل.
نن شپه په د آلمان په هامبورګ ښار کې یو پروګرام جوړ شوی و چې په دغه پروګرام کې ډېر افغان سندرغاړي برخه درلودې. ظاهر هوای دا رحیم میریار، پرستو او داسې نور افغان سندرغاړي، ځوان افغان سندرغاړي په دغه پروګرام کې برخه درلودې. دوی سندرې وویلې. دغه پروګرام د نوروز په مناسبت جوړ شوی و او د ملي راډیو ټلویزیون په همکاري جوړ شوی و. شخصي کمپنۍ دوی سره همکاري کړو. د لومړی ځل د ملي ټلویزیون لپاره داسې یو پروګرام جوړیږي چې د افغانستان نه بهر ثبتېږي. نو د دغه پروګرام هدف دا و چې افغان سندرغاړي او هغوی ټول هنرمندان چې په ملي ټلویزیون کې کار کولې یو وخت اوس دوی بیرته یو ځای کړي او یو ځای نوروز میله ولمانځي.
د افغانستان څخه هم دوی سندرغاړي راغوښتلي و کیا دې کې یوازې هغه سندرغاړي و چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي.
یوازې کسي د افغانستان راغلی و هغه خاغلی واحد نظری د افغان ملي راډیو ټلویزیون رئیس و او بل ټول کسان چې دلته سام درلودي هغه سندرغاړي او هغه هنرمندان وای چې دلتا ژوند کې په اروپا کې مخصوصا په جرمني کې
څومره کسانو ګډون کړی وو؟ شاوخوا اروپایي هیوادونو څخه ډیر کسان درغلي وو.
دا پروګرام داسې و چې یو خاص ډله پکې ګډون کړی وو. داسې پروګرام نه و چې د خلک پکې شرکت وکړي. اکثرا هغوی چې دلته په دغه پروګرام کې شرکت درلودي هغوی هنرمندان وو، داسې خاص کسان وو چې دغه پروګرام لپاره دعوت شوی وي. شاوخوا 450 کسان دلته په دغه پروګرام کې سام درلودي.
امید مرزبانو د افغان سندرغاړو د هغه هنري پروګرام په اړه معلومات راکول چې نن شپه تیر شپه البته جرمني په هامبورګ کې پیل سو او شاوخوا شلو افغان سندرغاړو په کې ګډون کړی و. دغه پروګرام د نوروز په مناسبت د ملي راډیو ټلویزیون لخوا د یو خصوصي پروډکشن لخوا په مرسته البته جوړ شوی و.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم لرو چې تاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو پر اساس جوړ شوی دی. دغه پروګرام تاسو هم واورئ کې داسې خپل ورک عزیز عمومي. خو اوس به له نوریس نوري څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصری خبرې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي: د افغانستان د جګړې له پیل نه کاله تیریږي، خو حتی امریکایي چارواکي هم چې په دې هیواد کې د امریکا د حضور ملاتړ کوي دا مني چې ډېرې ستونزې په مخ کې دي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس هغه خبره راخیستې چې افغانستان ته د وروستي سفر په مهال یې کړې وه. ګیټس ویلي و خلک تر اوسه دې ته اړتیا لري چې په دې پوه شي چې سختې جګړې او شپې ورځې به په مخ کې وي. واشنگتن پوسټ لیکي: خدا داسې کړکیچ نه دی چې هغه د ابدي وي یا د خلکو تمې ترې وشکېږي. ورځپاڼه لیکي: که غواړو چې د دغې جګړې په اړه په عیني واقعیتونو ولاړ انتظارات ولرو، نو پکار ده چې د افغانستان په اړه 5 عمده اړخونو ته چې تاریخ پوهانو د افغانانو د خصوصیاتو او د دوی د هیواد د تاریخ په اړه پرې سلا کړې پاملرنه وکړو. لومړی، افغانانو تل یرغلګرو کرکه کړې او هغوی په ګونډو کړې دي. دوهم، د افغانستان وضعیت د عراق د وضعیت په نسبت ډیر زیات پیچلی او مشکل دی. دریم، د امریکا پوځ جګړې ته ډیره پاملرنه کوي، نه ملت جوړولو ته. څلورم، له وسلوالو طالبانو سره باید خبرې وشي. او پنځم، له افغانستانه د وترو لپاره نه ستراتیژي شته او نه هم یو مهال ویش. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر یادو شو 5 عنوانونو لاندې یو لړ دلایل وړاندې کړي دي، او د بېلګې په توګه د یرغلګرو په وړاندې د افغانانو د حساسیتونو په اړه لیکي: افغانانو په 19مه پیړۍ کې د برېټانیا د امپراتورۍ ټغر له افغانستانه ټول کړ، او وروسته یې په 20مه پیړۍ کې له شوروي اتحاد سره ورته عمل وکړ. ورځپاڼه لیکي: ډېرو هغو امریکایي پوځیانو چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی، افغانان د عراقیانو په نسبت ډېر سرسختي او قوي جنګیالي بللی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان وضعیت د عراق په نسبت خراب دی لیکي: که څه هم په دواړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت، د ښې ادارې د جوړولو او د بیا رغونې هلې ځلې روانې دي، خو د افغانستان وضعیت د عراق په نسبت ډېر خطرناک، ځکه دی چې د ورځپاڼې په وینا په دې هیواد کې باید د ډېرو قومونو رضایت حاصل شي. د مخدره موادو سوداګري لویه ستونزه ده، د باسواده کسانو کچه ډېره ټیټه ده، ملي ادارې او ارګانونه لکه د امنیتي ځواکونو او د عادي چارو ادارې ډېرې کمزوري دي، او اقتصاد هم زیاته وده نه ده کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وړاندې له طالبانو سره د خبرو په اړه لیکي: په افغانستان کې د مخالفینو له یو شمېر عناصرو سره په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو ترسره کول کوم غلط کار نه دی. د ورځپاڼې په وینا که دوی غواړي له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او د مرکزي حکومت واک ته غاړه کېږدي او همداراز په هیواد کې د بهرنیانو موقتي حضور ومني، په دې صورت کې کولی شو چې ورته اجازه ورکړو چې بیرته په ټولنه کې جذب شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه له افغانستان د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ او مهالوېش د نشټوالي په باب لیکي: یو شمېر هغو افغانانو چې په ډسمبر کې له ویست اپوینټ اکاډمۍ څخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې پکې یې د هېواد ته د 10,000 نورو ځواکونو د استولو ترڅنګ د 2011 کال له جولای څخه د ځواکونو د وتلو د پیل اعلان وکړ، غوږ نیولی و له دې اندېښنه لري چې د امریکا ژمنې کمزورې دي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ډېر امریکایان بیا برعکس د دې جګړې د دوام په اړه چې پای معلوم نه دی ډېره دښنه لري. باستن ګلوب ورځپاڼه د افغانستان پر عادي سیستم د خلکو د باور د بیرته اعاده کېدو لپاره د امریکا د هڅو تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: د محاربو ځواکونو او پوځي روزونکو تر شا د مرستې د کارکوونکو او د کرنې د کارپوهانو تر څنګ قانون پوهان هم افغانستان ته رسېدلي دي. ورځپاڼه لیکي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقوقي متخصصین او کارپوهان په پایتخت کابل او ولایتونو کې ځای په ځای شوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې چې عدالت تل تر پښو لاندې شوی یا ډېر زندنۍ و او یا یې هم هیڅ څرک نه لګېږي، یو فعال او سم عدلي سیستم ته وده ورکړي. باستن ګلوب لیکي: د حامد کرزي له حکومت د خلکو ډېره نارضایتي په دې هیواد کې د عدالت د نشټوالي له بابته ده چې د ورځپاڼې په وینا له دې حالت څخه په ګټه اخیستو طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په خپله طریقه عدالت په بې رحمانه توګه عملي کوي. باستن ګلوب ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې برخه کې د امریکا هڅو نتیجه هم ورکړې. د تخار ولایت څارنوال عبدالظاهر چې د څارنوالانو او د پولیسو افسرانو ته د امریکا د روزنې په اووه میاشتني کورس کې برخه اخیستې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې افغانان اکثره تورن کسان شکنجه کوي، خو دوی په دې کورس کې دا زده کړل چې دغه عمل پای ته ورسوي ځکه هغه غیر قانوني دی. دی وایي موږ دا زده کړل چې په توقیف کې له یوه تورن کس سره څه ډول چلند وکړو.
دا محل په کابل کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. د کندهار د بریدونو په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څېړنې کوي. دا د ازادي راډیو د ویب سایټ تر ټولو مهم مطلب دی چې تاسو هم کولی شئ په دې ویب سایټ کې د دې ترڅنګ ځینې نور مهم مطالب، خبرونه، مرکې او رپورټونه ومومئ. ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org ته ولاړ شئ. د ازادي راډیو ټولې خپرونې لایف یا ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. دغه راز کولی شئ په آرشیف کې د تیرو میاشتو حتی کلونو خپرونې واوري او خپل معلومات زیات کړئ. تاسو کولی شئ ځینې خپرونې ډاونلوډ یا خپل کمپیوټر ته راکښته هم کړئ. او اوس په د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام ورو چی امان الله امان وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او لټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیرې ووایئ. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 14 45 ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به د هغه ګران ورور پیغام واورو کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. راځي د دغه ګران اوریدونکو پیغام به واورو. پس له پیغام به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم. عبدالرحمن د مستری شاګل زوی د کچکی د ولسوالۍ فلو یختي چې د شیدلې دی او څو ښاخې نه کار څو خوایسته د بل خپل نمبر دی چې په ما دراو چې خدای په امان.
ګران اوریدونکو، که تاسو خپل دغه ورک شوی عزیز لټوي نو ورته په دغه تلیفون شمیره زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00923343403. د تلیفون شمیره به یو ری بیا ووایم: 00923343403. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ.
زمانو مې دین کې زمای ورور چې مم امین الله له پاکستان د سوات نه به درکه شوی دی. تاسو سره د حق معلوماتي او یاد خپل زمونږ د اواز اوري نو تر بده نمبر ټلیفون وکي 00 9 6 5 5 6 8 8 1 2 0 9 3 او بل نمبر دی 00 9 2 3 4 4 8 1 6 5 5 6. والسلام.
الو السلام علیکم زه اواز د روزګان د ولایت چوریا د ولسوالۍ د خوښېدي د کلي د هلک د کلي یم. زما یو ورور دی دېرش کاله مسافر دی، ناصبرګل نومېږي، مسوا په سفر افغان دی. په ایران کښې دا اته کاله مخکې ما پیدا کړي په اواز ولایت کښې پر بنداري بیبان کښې. که څوک د ده په هکله خبر لري یا دی خپله دا زموږ اعلان اوري، موږ ته دې دغه ازادي رادیو ته لمبر د ټلیفون راواستوي یا د دغه ټلیفون په لمبر دې زنګ ووایي. 0-45-50-268 بله نمره در ده، بل ټلیفون ده، نور دغه رقم ده په ساخري کښې نه شپېته ده، دا 8-50 دغه نه شپېته ده. وسلام، السلام علیکم.
زما نوم بلاغل د کابل نه خبرې کوم. زما ورور ده په نامه د نظرې په 15 کاله کېږي د کراچۍ په کار کښې مدرکه شوې ده، او کال چاته معلومات په دې وي.
شکروال یا او دېر 45 یو سلو مننه ازادي راډیو نه.
هلو السلام علیکم، زه الحق پاشا د کاپیسا. زمونږ یو ورور یاسین نومېږي، د امیر محمد زوی، 20 کاله کېږي چې په سویډن کښې نادرک شوی دی. که دغه پیغام دی په خپله اوري یا د په هکله نور چا ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې زنګ ووایي. 0-9-0-3-2-1-9-2 بیا تکراروم. 0-9-0-3-2-1-9-2 وسلام.
السلام علیکم، زه محمد نسیم د لورلایي څخه خبرې کوم. ورور مې ورک ده 15 کاله کېږي، په ماتکرم نومېږي، د ژړکاریز اوسېدونکی ده، 15 کاله کېږي چې ورک ده. که چا ته په دې اړه باندې څوک معلومات لري یا دا بیان به یې خپله اوري، پر دې لمبر باندې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-300-4-22-21-1522.
یو هلک عبدالواحد په نامه چې د حضرت علي زوی ده، د افغانستان د زابل د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ سلیمانزو د کلي اوسېدونکی ده. د عمر یې 10 یا 11 کاله دی. د پاکستان د کوټي د ښار په غربي کالونۍ کښې سرکه شوی ده. هر چا ته معلومات وي زموږ سره دې په دې نمبر معلومات وکړي یا تماس ونیسي. 0-3-0-2-15-1-2-6-3-3-5 نمبر یو وار بیا تکرار وو. 0-3-0-2-15-1-2-6-3-5.
السلام علیکم، زه ګلبدین د بایغس خبرې کولم. علیمرغاو د ولسوالۍ زما د واقع ویري چې په نام شیرینډل د کریبان د 10 کاله کېږي چې د کورو نه درکه دی. چې عبدالمحمد مسکین ورور یې د عبدالرحمان وراره ده، هر چا ته چې درک شته په ده شمارنې ما ته زنګ وي. 0-5-0-8-4-1-3-0-8-0 بیا تکرار وو. 0-5-0-8-4-1-3-0-8-0.
زما چې هغه طرح مقصدي د مسالې د خوشکاري د کلي نه ستا سره په تماس کښې یم. زما ما دغه پاکه نامه وو د 10 کاله کېږي چې وکړې. هر څوک دې که پاکه معلومات لري یا چا لیدلی په دغه پلاغه شمالي دي موږ ته تلیفون وکړي.
0-5-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- زنگوی سپر و سپر سپر کری شپار یو سپر شپار دوا دوا و سلام
زه عبدالجمیل عمرخیل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما د احمد د ابراهیم ګل په نامه باندې د لس کاره کې چې ور شوی ده که دا تلیفون دی په خپله اوري او یا چا ته زه په هکله معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0-99-98-155 نمبر بیا تکراروم 0-99-98
یو سل او شپږ پنځوس.
یو نفر شوی ده البته شاغی نوم ده عبدالرحمن ولایت څخه د دوه کال کېږي چې موږ څخه نظر کړی ده که چا ته پته وي نو په دې شمېره کې زموږ سپېروال ده یو اتیا لس دوه سوه دېرش پنځوس. وسلام.
زما اکا په کې محمد نمیر دی دا دېرش کاله کېږي چې ورک دی د اجمد رسول اکا زوی دی په تندي کې شین خال دی یہ ورو را ایک ظاہر کا دے بلم لا پورا خون دے لال ما دا کا دے کریم کا دے دے پرا دا اولاد دے بکوا دے ول کوالی دے دے گلستان دے کینت دے بکوا دے کلنی ہر چا چے دے دغه دغه معلومات یہ پرا کے کہ جو زرا کر دا دے جائز دا لا چے و سلام کلنی و ایران تے یواری اول مستر دے چے دے و یا پرا غت لنی و دے پاکستان و ترکستان دے چے حالت تے و دل سو دے کیا په مابات کې کیا چا بندي کړی مستر په تره ټلیفون ازادي او تلمبر ورکي ته پروسه پروا ته دیش و نه وی څه پراته و سلام.
ما یو ورور مې وکړ چې ما یې جن نه وی دا دا مامدین زوی دی دا څنګه نورباي ورور دی دا یو ښکاله کې چې ورک دی واجر د څو واره ته نشر کوي چې موږ د معلومات وکړو او کچې دی واجر
ہلو السلام علیکم شاخان روزگان والا کشوری ولسوالی دلنگر سے خبر کوم زما تاسو باندې وڅ موږ دوه نفره نظر کړی دی یو د پټه خان په نامه شه حجم دوه کازوی دی یو خد خیر الله په نامه شه علادا د کازوی دی موږ په دې په دیش شمیره زنګ وې 0 و 0 و څلور و و شپږ یو پنځه دا شمیره دا چې کړو 0 و 0 و څلور و و شپږ یو پنځه. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زه روزګان د ولایت تیرنکوټ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ دوه نفره ورک دي شل کاله کېږي یو د پټه خان په نامه دی یو د خیر الله په نامه دی که څوک د ده پاک له معلومات لري پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 اویا څلور اویا اووه اویا شپږ سوه پنځلس بیا دا شمېره تکراروو 0 اویا څلور اویا
سلام علیکم دی راجو تسلیم کر کوم ته سلام سلام نو وای ما او باد را سلام دی نو غی اورور بخشنی دی ول اس کال کی دی چې سیم شګی نه د درا کا سوی دا که هر کیا ته معلومات وی او یا خپل راغ او دی او په دې ټلیفون نمبر دی نو غزانګو 0 واویا دوا سو درې دیرس او پنځاویا واتیا یا تکرار نمبر 0 واویا دوا سو درې دیرس او پنځاویا اتیا اتیاویا. وسلام.
زه بشاری ارمندو خیل د بلوچستان له ایالت ژوب څخه نوږ یو عزیز د اکا زوی چې نوم یې دی عبدالرحمن د پلار نوم یې حسن دی د ژوب د کلي ډوک احمد خیل لنډګوګي اوسېدونکی دی. نوموړی له څو کلو راهیسې نادرکه دی که دی هر چېرې وي او زموږ غږ اوري زما د ټلیفون شمېره ده 0 درې سوه شپږ پنځه اتیا شپېته دوه سوه یو پنځوس 0 درې سپر شپږ اته پنځه شپږ سپر دوه پنځه یو. بشریار مندو خیل بلوچستان رو بلوچستان په خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز
السلام علیکم زمانم سپدین نزما یو رو رخصه ده په نامه شهر پدین د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د ارغنده اوسیدن کيم کبه تیر چاته معلوماتي په دغه شماره دي مرسته ټلیفون وکي 0 1 0 9 1 3 1 4 1 2 9 2 8 4 9 والسلام
السلام علیکم زو عبدالحمید جان د سعودي عرب نه ټلیفون کوم زما یو ورور چې نوم یې بختور شاه دی د پلار نوم یې ظاهر شاه دی د 19 کالونه لا درکه دی که چاته د بختور شاه په باره کې څه معلومات یا د خپل په خپله زما دا پیغام اوري نو مهرباني دې وکړي ما ته د سعودي عرب په دې نمبر باندې اطلاع راکړي نمبر دی 0 0 9 6 6 5 0 1 1 3 ستاسو به ډېره مهرباني.
زه ګلالۍ د جنګل پرغزي نه په ټلیفون په هکله خبرې درسره کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نوراحمد دی، په غمي مشهوره دی. به دا ټلیفون رابطه ونیسې 0 0 2 9 2 5 5 2 5 9 2.
زمانم د لاغا د کابل نه خبرې کوم. کله منطقه ته ځئ زما یو ورور ده په نامه د نظرې د 15 کاله کېږي د کراچۍ په ښار کښې نه درکه شوې ده او که هر چاته معلومات دي په دغه ټلیفون دې مونږ ته زنګ ووهي 0 9 8 8 3 2 9 6 6. شماره بیا تکراروم 0 9 8 8 3 2 9 6 6. وسلام ډېره مننه.
السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت زما د اکا زوی چې د محمد الرحمن په نامه ده د حسن کاکا زوی د بلوخیلو اوسیدونکی. 8 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون تر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 0 0 8 9 9 1 8 8 1 4 4. شیرینې ستاسو د خولې ستا د توجه څخه یو جهان مننه. وسلام.
هلو السلام علیکم، زه خانزاده د کاپیسا ولایت مرکز د جامچیو له کلي څخه خبرې کوم. زما یو زوی سدادالا نومېږي، تقریبا 18 کاله عمر لري او نږدې 2 کاله او 4 میاشتې کېږي چې له کوره څخه مروار وتلی ده. که چېرته دادالا خپله او یا د هغه ملګري زمونږ غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ ووایي 0 0 1 6 2 1 1 8 1 1. یو ځل بیا 0 0 1 6 2 1 1 8 1. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد آغا د کوټ څخه خبرې کوم. با سلام، زما یو د اکا زوی دی په نامه د سید آغا او د شګور آغا زوی دی، غلام رسول او د غنی آغا ورور دی. دا تقریبا 2 3 کال دی چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. د کندهار د ارغنداب د ګل کلاشې د ولسوالۍ دی. هر څوک چې په دا اړه معلومات لري مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 0 6 3 8 3 8 3 2 1 یا 0 3 0 6 8 3 8 3 2 1 یا دغه شمېره 0 3 0 8 3 4 9 2. والسلام.
زه خپله زما نوم عیاد ده، د ما یو ګران ورور لال محمد ولدی چې ګل محمد ورک ده. که هر چا د دې ادرس پیدا کړ نوم یې لال محمد ده، همدغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. زه خپله له ایران کې یم. 0 0 1 0 0 شماره هم دا ده 0 0 1 0 0 4 0 0 9.
ما یو راره دی سید آقا نومېږي د ارغنداوي د السبر آقا زوی دي د درې کاله کېږي ورک دي چې هلمند تللی دی هلمند سو بیا ورک شوی دي زه اوسه پورې سفاته نه ده معلومه که چېرې زما ارزغ دی اوري یا زما خبر اوري یا څومره معلومات لري په دې ساعت کې مو څه معلومات لرل مسوري 03 اته 10 40 نه نوي 2
زم احمد لایک وردګ دی میدان وردګ دی ولایت د مو یو ستر چې د ماین په نامه وکړه کیږي ورکشه وای دی که چاته پته یې نو ماته د ایران ته د اوس مراد زنګ وی 0 نه یو درې نه 0 نه او څلور شپږ
السلام علیکم زه اراده ولسوالی چمنخیل کې یم زمه زه چې مسافر یم زه وزن په شهر کې یم کولای شي زما پلار زدا شماره نه لرم زما شپه بلا شماره ما ته زنګ وی 719 287 72 31 شماره ده
ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري